ازادي راډیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده د زمری 1398 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای له 23 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده. د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوریاس نوری ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې دی. وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ ویان فردوس افرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې یو مین د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه چاودنه د کابل په څنډه کې وی پوځي اډې ته نږدې شوي. هغه ویل د درې ټپې شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې سیاهي کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د سیاهي د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې مسکو دوه ځلې او دوه یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنگټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډېر حده پورې لیدل کېږي دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ راکې شما به $96
دای وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $90 باندې کاراو لدی ورسته کولای شي په $72 او کاروي. نوموړي ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دی چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسي په دې اړه چې یو پوځي الوتکه د هواد هوایي حریم ته داخله شوې و ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسي ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسي لخوا دغه پیغام پرون د روسي پوځي آتشې سیول ته لیږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز په دې هیواد کې د روسي د سفارت د سرپرست ماکسیم وولکوف له قوله ویلي چې وای د ته ویلي چې روسي په دې اړه ډیره ژوره خواشینیده. رابرت مولر بچې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسي د مداخله په اړه څېړنه کړې. نن د کانګرس په استمایه غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې 2.5 کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی رپورټ خپور کړی. په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسي په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استازو جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ترامپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښیي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونې کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسو د ازادي رادیو اروي د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه له کابل عکس العمل نو واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري.
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی. پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانړي. زما
په
کور کې د
پولیسو. په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري.
موږ دلته وراره دا یو ګرځ دغه نه کې خاصه ټوله وي، یو څه روډي کله ته څوک راکې ټوله وي، بچان مو وځه ترې دي.
په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کیږي، پکې او بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونې اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې راوخلو. زلمی خلیزاد پرون افغانستان ته ورسید. پر ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او د زمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اول به مخکې د دې چې اکرامه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي، په کابل کې به د خلیلزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلې دي. له اجرایي ریاست خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر د هدف په اړه باندې له عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې په دغه ناسته کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله، او لدین وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد د څولې له هڅو نه مننه وکړه، او یو عادلانه او تلپاتې سولې د افغانانو لومړیتوب وباله. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی، او دلته تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکړه. ارګ تیر ماخام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستۍ سرګندونو باندې هر اړخیز بحث وشو، او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي لدین وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی، او له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې کتلی وو، او دغه لیدنې نه وروسته د التا په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وي د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم د دغه وروستیو سرګندونو په اړه د افغان حکومت دریځ راوخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې نا وخت به افغان حکومت په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. خو لدین وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې رښتینې مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ څرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایه پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي، او دې حتی ورسي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې د هدف ور لګل کیږي، دې ته اماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کینی ور بند وکي، او د مسالې سیاسي حل او باسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی و چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، او افغانان به پریږدي چې هر څو غوړي هماغه سی وکړي، واځي د سولې د پروسې لپاره به سانتیا ورته برابر کړي. خاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې پانسټیټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شینو هلته بل طالبانو سره وګوري، او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. خاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پاوز په سازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پاوز د ټولو پالیسي ترشا ولاړ دی، البته د د پالیسي ترشا او د حکومت د پالیسي ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم ویل چې دا چې د تل ټینګار کړي چې افغانستان کې روان کړي چې د پای تر رسولو لپاره پوځي حل لار نشته، نو طالبان پر یو څه باور لري، او کله چې پاکستان صدر اعظم شو هغه غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان تستون شو له طالبانو سره به وګوري، او هڅه به وکړي چې دغه ډله افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته جان،
مننه اکرامه. اوریدونکو زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې، او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې د سوي دي، کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سوي دي، او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي افغانستان د سولې په ارتباط. په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردک سره مرکه کړې ده. اجمالاً له ښاغلي وردک په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل، او پریکړه وسوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې سي خبرې وکړي، نو دی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې دارویدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه سی یو شی موجود وي، او یا باید دغه سی یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې رانیولې وي، دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ور رښتې چې باید په غیب باندې خبري وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینای په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وومک چې د یاد کړ چې د پوینا بخا پوزي ادارې لټاوه، د هغه لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي واځي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. ایا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه دا غسی و مثبت اراده په پاکستان کې محسوس اوم، بلکې ټول متخصصین دا غسی او اته سیاسيون دا غسی یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوس وي. پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د اداره لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه کال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقې او سیمې ته وګورو، درسی و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلی چې کبیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګ له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د غتیرو تلويفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکای د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم دغه ویلی و چې د افغانستان د سولې کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بود ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د امریکا په هارتفورد پانتون کې د سیاسی علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کوچی د ازادي راډیو له خبریال اجمل انصرای خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او ردونکو زموږ د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل له امله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو لطفاً پیغامونه مرستوي. زموږ همکاران اخته دي د جوړولو لپاره کار کوي، کله چې سم سو تاسو ته به اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو رپورټ لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې پاتې شوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسف زیرات وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاتې دي، په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونا مو ملي وردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې موږ کورونا رانلی. زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټنګان روان دي نړۍ. دا غاخ په لرم چې داسمه بچان راخوندي
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې نوې سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دی، هیڅ ډول د بیرغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي.
سید حاجی صاحب شانم بیا ټول مشتاکي به زو خدانان دوار رول سره تر
افغان په نننن چراو مخته د معرف مسله
هلمند والی ته د نارسراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ول د 401 نمبر سړک په نږدې 15 کیلومتره دواړو غاړو کې د زورګونو کسانو ځکه شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامدار نامنوي لامل نور سیمو ته کټه سوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل په غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موسا دي چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیس شاره کنډکتي اخ سره خو مشکار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپا کې وس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ دا رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاصه څوک سره تر راپورته کېدای نس.
د کسان د کلینیک او شونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو لمخې د هلمند په لورو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زدهکوونکو پرمخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نسي وړاندې کولی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیښې چیرته چې جنگي الته تباہی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخی کړو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کړو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو رئیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
هلمند به ورس اورزګان ته په اورزګان کې د ازادي راډیو خبريال د بي سرپرست شوه په ژوند باندې راپور جوړ کړی. دا وایي چې د اورزګان په مرکز کې په ځانګړي ډول د هغو شوزو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې هغوی په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د اورزګان خلک دې مسلې ته اندېښمن دي چې ولې ورس په ورس په بازار کې د دغه کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د شریف الله شرافت رپورت په واوري.
اورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي او کله کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې رواني جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانه قسیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومان مور د نوي وازی ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشټوالي له کبله اوس د ځان او ماشومان لپاره د ډوډۍ د فیدا کولو په مخه په شهر کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي.
نه
یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې لشيرين څخه هم د ژوند ملګري رواني جګړې اخیستي او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمی په څیر د بیکاری او نه کسب لقبل په شار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دغه نیسه پرسنه لرو په کور کې تر یواله کتیره بل ولاک په کور کې نارینه لرم خپله د ستنن موږ ماته د چاتم په تبخي ولاک لیدلې مر سره د کومک وسل مر سره د کومک وای کی چې مش په پټرو دري ژم دغه نه لرو چې تک وو کوم سره کومک سوې دې مر سره موږ غواړو مر سره کومک وسې مر دا غواړو چې مر سره کومک وسې زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرست ميرمن زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د یادو ميرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابر لوړ شوی دی. خو دغه شاریان د یادو ميرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دی کونډوي.
نیمه حبله محبت او د مرکز سن کوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوي چې کډر توه ما به هیڅ به هدا ډیر سوي چې په ورځ کې بدل تر کزه در توه ما در 50 لا ډیر زیات شو درځي دلته چې بس دا فکر غواړي بیچاره ګان ډیر زیات سړي هلاکی دي.
مې سملان یک زادي د مرکز ترنکوټ وسیدم د دې لوی لامل هر چاته ملمی چې هغه جنگ دی د دې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هوا د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی
هڅه موکړه چې په دیاړه د ورزګان ولایت د شوز چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د ورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې کې په کیسه زد کولو بوخت دي. خو هیڅ پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د هیر پويز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترنکوټ کې د دولو سالو کې دغه د منګه د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره منګه د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګه د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام د خیره شته د هیر پويز د کړو عمل روان دي. خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګه تاسو دلته جنگ سابق کال نو وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کندو.
خو سندیشنی دادی کچری یادو میرمنو ته د کار زمينه برابر نه سي نو سلګونه ماشومان بنور هم لزدکړو به برخه او به تعلیم لویان سي ځکه هر به سرپرست میرمن په اوسط ډول څلور یا 15 ماشومان لري چې د بیوزلی لقبل فشار کې لدی سره خځل او یا هم پاکر کوي. شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او وسله کندوز زموږ خبريال اجمل آریان وایي چې پر 3000 هکتار ځمکه باندې خټکی سشکال کړل سی او د خټکو حاصل به خښ سوی خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نشته.
که څه هم په کندوز کې د خټکوی د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللی خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکوی د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نسه کالي حاصلات ښه ده وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې رای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه اصلات دې موږ یې نغښت په خاور خمیر دي چې چیرنی کی
روش کال دا خټکه اوی اتیا وسل خرچه دی او شش کال 40 روپۍ 50 روپۍ 150 روپۍ 100 روپۍ موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز ښار د خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر بیا وایي چې هر ورځ له دې ولایت څخه تر 500 پورې بار وړونکي موټرونه له خټکوی باریږي د هیواد نورو ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. نموړي ولایت کې دوه تنو سیمیزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل.
دا د پاکستان هیوا ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو.
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیاده جینتور زرمتی حلفچق غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته د خو خټکو هغه ته.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
خربوزه یې کې امسال کښ شده 2984 هکتار
سږ کال د کندوز په 2904 اتیا هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1304 شپېته هکتار للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
تاجمال آریان رپورت مو واورید دا دغه رپورت تاسو موږ پر پاڼه باندې مفصل لوستلای سئ او اورېدلای سئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس یا ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو نوریاس نوریتا چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبر وړاندې وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوی و. هغه مخکې ویلي وو د دې ټپي شوو سرتیرو له ډلې دی و روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یو ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت له خوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته ترستنې دو وروسته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان ولټه نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبر نه وای.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې فرحان یوسف سای د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارک په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسف سی په اړه نور معلومات نه دی خبره شوي. له دې وړاندې عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ عمومي رئیس وو. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو له پای ته رسیدو را په دې خوا چې افغان لوبډلې پکې هیڅ بریا خپله نه سوی کړای. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغیر دی چې رامنځته کیږي. له دې وړاندې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس اسدالله خان هم له خپلې دندې لرې او پر ځای یې لطف الله ستانکزی وټاکل شو. په هلمند کې د فوټبال د پلسوی سیالیو په لومړۍ کې د نوی یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته 6-0 ماتې ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لورې پیل شوې وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال 11 لوبډلې برخه لري. او د افغانستان اجرایي رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډلې سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مود تیار دي د خبرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر غمخ کې ولنډ یادونه کوم چې د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسمت سروان د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیوي مرکه درویدو علاقه مندي لري تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي. ازادي راډیو ټکی کا
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کارتلېږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې مقدمی پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومان او د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده او شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان او اخونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهنی، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معیوبیت ور معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سو اتل سو کال څخه مثلا پورته کیږي یو مسلک یا یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډیری وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولې د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، دا خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه هم معنه دي. بلشي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال لکم عمره کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دا خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او هغه کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپه موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغاله سنګو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافو نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 10 کسه کارګران خیږوي، په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد مزدور کاری دپاره درېدل دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي، او 10 کلن هم خیږي، دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم. موږ هېڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 10 کلن دي، 15 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خیږولی دې موټر ته، چې دا تېمنه کي او دا راکوس کي. دا قانون نشته په دې هیواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونه چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دوی دپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجران د داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ورسوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د افغاني موسیقي د اصلي الوغات مو په غوګونو څنګه لګي
رباب غاو نو دا قصره ميده ميده غاي نه وخت تلم پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و
موسیقی کومی علی افغانی میراستی
رباب ده هرات دو تار دی تبله و دل ربا.
نن پا هم دی حق لخبری کو ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده ل ازادی رادیو سره اوسی. قدرمنو اوریدونکو، موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا، د زړه غم، د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځې تر یوه حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکې وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري، نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول، په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ، دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیالس شپیتم کال کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندوستان مملکت په مرسته، البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شو، چې هغه 15 کاله پوره شو دا وضعیت خراب شو، بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو، اندین آلات او د افغاني آلات وو. هغه وخت ستار و، سرود و، تبله و، آوازخوانی و، رباب، سرنده، دا ټول شیان وو. اوس مونږ هیا کړی د ستار، سرود، د هرات دوتار، رباب او تنبور. تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی، همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقۍ آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکار فرشته مرسل د افغانستان د موسیقۍ ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقۍ د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقۍ د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
شل متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقۍ آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقۍ استاد ناست خواوشا زده کوونکي ورټول د رباب، سیتار، دل ربا، سرندې او تبلې روح آرامونکی غږ. هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته. استاد دبره ته وایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي؟
درې شیان ډېر مهم دي، یو اساسي درس، یو پریکټس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې یو لاس وګرځي، زما خپله اته څلوېښت کاله کېږي چې غږوم، مګر اوس پوهېږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي که نه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلې،
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده، باندې دعوا کولی شو.
بلې،
دلربام چې دی تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی. مثلا هارمونیم دی، تبله اصلي زموږ ساز نه دی، مګر زموږ موسیقي سره تقریبا سل یو نیم سل کال کېږي چې استعمالېږي.
تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي، بیا اوس ګڼ شمېر شاګردان لري، که درته ووایي چې دغه پخوانۍ اصیل د موسیقي آلې چې دي چې پخپله په افغانستان پورې اړه لري، دا له دغه نورو سره چې له بهر ملکونه راځي څومره فرق کوي؟
زموږ د موسیقي آلات چې دي موږ پورې مربوط دي، زموږ احساس سره تړاو لري.
بلې، خلګي
خلګيږي، ځکه چې موږ او تاسو سره دا ښه برابر دي زموږ مزاج دپاره. هغوی چې دي ډېر مست و، داسې موسیقي دي چې شر و شور پکې زیات دي.
بلې،
زموږ موسیقي چې ده عاطفي ده.
دلته تاسو ته سندرغاړي هم راځي، غواړي چې د موسیقي آلې زده کړي. همدا اوس سم یو څوک راغلی، نو که د تاسو اجازه یې له سره به خبرې وکړو.
بالکل سمه ده،
ډېره مننه. په پیل کې به تاسو خپل نوم راته ووایه.
حیات الله نیکیار.
له کوم ځای راغلی؟
له هلمند.
دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې موسیقي ته مخه کړې او دغلته د آلې چې ایښې دي، له کومې او سره یې بلد یې؟
ولا زه خو د ارمنیا سره ولا دماغ سره پوهېږم په ګډو شیانو. زه بیخي ډېر کشر وم چې په دې موسیقۍ کې وم. په کور کې زما پلار رباب غږاوه.
ښه،
نو رباب یې غږاوه، نو د هغه سره میده میده غاینه وخت تلم، یو ځای به تللی زه به ورسره وم. نو پر دې شوق پر دې موسیقۍ به ما غوږ نیوه، خوند یې راکاوه.
تاسو ویلې چې تاسو پلار رباب وهه، څنګه رباب دې زده ده؟
لږ لږ مې زده ده، هیڅ خاص مې نه زده.
لږ زره رباب به موږ ته وغږوئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. بخی وړاندې تر دې ستاسو خبرې وکړې، له استاد نه به پوښتنه وکړم. استاد، دا رباب په سر و؟
سر فیصده نه،
ما ته لږ بې سر ښکاره. څنګه پلار سره دیم رباب ته له ډېر ماشومتوبه تللی واحد یې او تر اوسه دې نه دستک؟
مشکل به تاسو ته وایم، دا رباب چې دی بل ځای به سر دی، مثلا دلته بل ځای نه دی وغږول چې دا تارونه یې هغه سره ملاونه و. اوس وګورئ دا کیفیت بېرته پیدا کې.
کندار بابلاله پر دا نقشه ویل کیږي.
مننه. البته په المان کې دغه د موسیقي آلې څنګه دي؟ آیا دا شیان سته؟ البته خلک غږی
و وسته محلس تاس خو سته.
په کور کې د موسیقي کوم آلات لري؟
ارمنیا لرم، طبله، رباب.
بله،
او دولک. یو ارمنیا می خالص یار سلویر زرپې می ارمنیا رانی ولا.
ښه، ډیره زیاته مننه زوندای اوسی، خیر اوسی.
مننه.
نوم اجمل ده، خو هم ساختمانی شرکت درلو دو او اس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګان کی چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي. تیر یادونه را تازه کوي.
قدر قدر من دوستان اوس به دی بل خواته هم را بگرزو دلت هم زدکون که ناس دی یو بلتن چه یو دی موسیقی آله و سره در دقیق نوم نپیجنم که دیشی دلروبا اول مخیل دی چه دی دلروبا پاک لخبری و کخ پل نوم را توی
نوم محمد صمیم احساسی ما یو تن در ریاست دی موسیقی زکون که
یوازی امدغه دلروبا دلتا زدکوی کنور شانو
یا دلتا خو مختلف سنفونه دی خوزه دلتا به حساب دلروبا شاگردی ما او هم دلتا زه به حیز د معلم د دلروبا
بله
وظیفه هم زدلتا لرم
خیر دیر خیر دا چه دلروبا هم زدکوی هم بیرتا نورو تا ورزدکوی کدا پختنو کم چی پاک لی چوم را پویگه دغه دلروبا چیری جور سوی لکوم شانو جور سوی
دا دا انجان را غلی دلتا افغانستان تا تقریبا دو سوا کال مخ کی یا یو نیم سات کال مخ کې افغانستان ته راغلی هم د بدنه له شیشم لرګي نه جوړ سوی ده نور دغه سیمونه دي چې د فولاد ده او پوستکي دي چې د کاسې هغه له خطر پوستکي نه ولای
ده د پوستکي باتمان دي پسې دي وزي
او د دوزه پوستکي دي څوک کا غوړ چې پایلو کې د ځان ته الف بالري سارے گاما پا دنیسا چه دنا شروع کئی راگونا دی پکی بیا پاس پاس اندازی غزل و نور سندری به کیسه
کو ور یو دل ربا په بازار کې واخلو د دې قیمت بچوي
دلته خلک پیدا کیږي ځکه چې دا دلته نس وګسا چې دا وغږی نو دلته کم پیدا کیږي که پیدا شي ډېر په قیمت پیدا کیږي مثلا په ډېر زره کې په سلوي زره
روپیه یو دل ربا
یو دل ربا دلته پیدا کیږي
دا بیا اندازام لري غټ وړکی
نه نه دا ټول په یو اندازې دي
ډېر مننه اوس تاسو نم غوړم چې ډېر لاندا یو پورچه دل ربا راته وغږوي بدون نور الونه یوازې دل ربا
سید ولنه
تمنه دلربا دی موسیقی لکوم آلو سره غگیگی
در ډیر تبلا ارمینا سوک مثلا سندره وای دغه شپ پسې د سمالکیږي او په کلاسیک موسیقی کې د ډیر سمالیږي
تاسو خپل اچکل دلربا غگوی دی موسیقی لکوم آلو سره غگوی
دا خو تبلا سره غگول
کیږي یعنی هغه معمولا دو د تبلا سره ده
او
ډیر لاند په تبلا سره هم وګرو
او سوالین فارسی سندره به تاسو دغه غوما سیدا
او به سیدا
فاطمه
سندره
نو دوستانو په دې هیله چې د افغاني موسیقي عالم غوګونه ونازوي او د هر انسان په وجود کې عاطفه غختلې کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای تر رسو تر بیا ښه چاره
ساکه نن دې په پیاله کې جوهر نه
انگار
هر چاند کی شرر ناز تہاں انگار چاند کی شرر ناز پتر خوب کے پیدا کا سر نشتا پتر خوب کے پیدا کا سر نشتا ساکنن دی پیالا کے گھر مبرن نے مبتا papa mama re re ta re re ta dada re re mama papa ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ne ta ne ne dada ne ne ta ya me panda zwani last khazan last kad ya me panda zwani last khazan last kad یامی پند جوانی لاشت خزان لاش کن یاد تاک پا افسانه که اثر نست یاد تاک پا افسانه که اثر نست بطر خوب که بویده که اثر نشت بطر خوب که بویده که اثر نشت